په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکړم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلټونکي پلاوی موندلی چې د ایران په کلګاندر کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي، ویلي دوی د دغې پیښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبرې کړي، راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تللې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړي دي. هغه مهال دغه بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله وویل چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي، خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اګست میاشت کې توشیه او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت هم بلل شوی دی. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثرو ادارو کې کار کولو منع شوي دي. ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان بیا وایي ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې حقونه ورکړي دي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هیواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي، خو تېره اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې که دا ډول پوځیان لیږل کېږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی، خو د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون سکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړي چې دا هیواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. د هسپانیا په ختیځو، جنوب ختیځو او جنوبي سیمو کې د وروستیو سیلونو له کبله لږ تر لږه 15 نوي تنه مړه شوي دي. هسپانوي چارواکو ویلي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له دې لوړ شي ځکه په د ټولو سیلاب ځپلو سیمو د زیانونو وروستۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د هسپانیا صدراعظم پرون ناوخته وویل چې د دې هېواد لسګونو ښارونو دغو سیلابونو زیانمن کړي او په وینا یې ګواښ لا هم لمنځه نه دی تللی. د هسپانیا د هوا پېژندنې ادارې په دې هېواد کې د سیشن بې د ورځې د اورښت کچه بې ساري بللې ده. ژغورونکي ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه له خلکو سره د مرستو چارې مختوړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت یو پلټونکي پلاوی موندلی چې د ایران په کلګاندره کې څه موده وړاندې افغان کډوال په ډزو وژل شوي او د دو مړي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې څېړنې په اړه مو د چارو د یو پوه نظر هم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل. دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښې په اړه باندې پلټنې وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د شاتګ لامل کېږي چې جبران به ډېر سخت.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېر ناهیلې کړي دي.
څلاړه چې څه به وکړو نظم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه کوم پسنه پاتې کېږي.
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی تا د ګرمۍ پر برابره خو خاص ته د ګل پر شپو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په کلګان دره کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړې او ویلې چې په دې پیښه کې د دوه کسانو مړی او څلور لښته پیان افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې پلټونکې ډلې په خپلو موندنو کې ویلې چې څېړنې لا هم روانې دي او ځینې نور قربانیان په پاکستان او ایران کې ام پاتې دي. د دې پیښې راپور د بشري حقونو ویب پاڼې هالو وش خپور کړی او پراخ غبرګونونه پارولي دي.
د طالبانو د حکومت تحقیقاتي پلاوی نن په ایران کې د سیستان او بلوچستان ولایت د سراوان ولسوالۍ په کلګان درې کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه او خپلې لومړنۍ موندنې یې شریکې کړې. د دوی په وینا د پیښې له ځایه د دوو قربانیانو جسدونه او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال شوي دي خو ځینې قربانیان لا هم په ایران او پاکستان کې پاتې دي. پلاوی ویلي چې کډوال د ایران په خاوره کې د چاودنې او ډزو ښکار شوي خو دا یې نه ده په ګوته کړې چې د برید عاملان څوک وو. خود حال وش د بشری حقوقو وب پاڼې چې په ایران کې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي مخکې ویلي وو چې ایرانی سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو پر یوې ډلې ډزې کړې دي. سره له دې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي لکه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي ادعا کوي چې د ایران سرحدي ځواکونو له خوا ډزې نه دي شوي. د طالبانو د حقیقت موندنې د هیئت مشري د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي او یاد هیئت ویلي چې تحقیقات روان دي. د حال وش د راپور له مخې د دې پیښې ټپیان په نیمروز کې په روغتون کې بستر شوي دي. یا سازمان وایي د ټپیانو د انتقال پر وخت لسګونه افغان کډوال هم د پاکستان د پوځ لخوا د اکتوبر په 28مه نیټه نیمروز ته انتقال شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي ځینې افغان کډوال دا کوي چې سلګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د ایران له سرحد څخه تیر شي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پرې برید شوی. د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند او ازادي راډیو یې په خپلواک توګه تایید نشي کولای.
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو. هلته ولاړو لاربله دي موږ بوتلو له پولې را وګرځول شو. کمین سره مخ شو په موږ ډزې وکړي. څلور یا پنځه ورځې هلته پاتې شو. لس تر 1200 کسان ټپیان دي. یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو. موږ درې سوه نفر وو. درې سوه نفرونه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو. روانې کړو مرد غاړي ته. هلته چې موږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړو. موږ یې ویشت بیا دې خواته راوړل. د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه. حکومت یې وکړو. دېږ سره موږ سره کومک وکړې. موږ له دې جنې په خیر راووتو. راسو خپل ملک ته. بېښې ګرځېدای نه شو. بېخي شدیده تخنیاله.
ازادي راډیو مخکې د دې پیښې د ځینو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه له هغو دوه کورنیو سره چې خپل عزیزان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي دي. دوی د عدالت غوښتنه کړې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه یې د دې موضوع د څېړلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو ویب پاڼې حال وش د راپور له مخې دا پیښه د میزان په 28مه نیټه شوې ده. په دې پیښو د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو خواوو اندېښنه ښکاره کړې او په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده.
په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې مې د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دغې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې په خبرو شوو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمېر ډېر زیات ښودل شوی و خو د طالبانو په څېړنه کې یوازې د دوو کسانو د مړه کېدو ویل شوي دي. آیا دا همغه څېړنه ده یا بشپړه څېړنه ده چې طالبانو ترسره کړې او که د دغه پیښې ابعاد له دې هم زیات دي؟
دقیقا د ابتدا نه د دې پیښې په اړه باندې چې په مطبوعاتو کې یو غوغا خپره شوله، شکوک او شبهات موجود وو. اول خدا په یوشتمه پیړۍ کې په دومره غټ تعداد باندې افغانان پاکستان ته نږدې چې بیا له دغه ځایه پاکستان ته واوړي، ځکه چې دا سرحد پاکستان ته نږدې ده. دویم که دومره ډېر افراد یا زخمي کېږي یا وژل کېږي، دا یو سترو عملیاتو ته ضرورت لري، فوجي عملیاتو ته ضرورت لري. فوجیان او امنیتي سرتیري باید پکې برخه واخلي، او په دې وخت کې دومره ستره پېښه پټه نه شوای پاتې کېدلی. زه فکر کوم طالبانو چې کوم تحقیقات دي هغه درست دي، او طالبان چې د کومو دوه کسانو پوښتنه کوي هغه د دغه پېښې نه وړاندې په دغه سیمه کې شاید ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټکر رامنځته شوی وي، خو هېڅکله زه فکر نه کوم چې دومره ستره پېښه دي رامنځته شوی وي چې 200 یا 300 کسانو د ژوند له لاسه ورکړی وي او د ورځو ورځو لپاره څوک په دې نه خبرېږي.
بل خو طالبانو په دغه څېړنه کې یا موندنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي، یعنې له دې وروسته هم د دې احتمال شته چې د مرژوب یا د دې پېښې نوي جزئیات رابرسېره شي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې دومره کسان که وژل کېږي بیا د هغوی جسدونه، د هغوی خپل خپلوان، د هغوی جنازه، دا ټول دومره نه ځنډېږي. زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د خلکو د سوشل میډیا له فشار لاندې راغللو، دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښې په اړه باندې پلټنې وکړي. حال دا چې دوی باید لومړی خپلو د حکومت ته، دوی باید خپل سفارت نه او د سیمو نه یو څه معلومات راجمع کړي وای، چې هغوی نه وروسته بیا د دغه پلاوی اعلان کړی وای. زه فکر نه کوم چې د دغه پلاوی ټاکلو ته اصلا ضرورت و، ځکه چې ډېر ځل داسې په سوشل میډیا او مطبوعاتو کې غلط خبرونه خپرېږي، نو حکومت باید اول خپل ابتدایي معلومات کړي وای، بیا یې دا ډول پلاوی اعلان کړی وای. زما په خیال اول خو د دې پلاوی اعلانول نه و په کار، بیا چې اعلان شو بیا طالبان بیا د فشار لاندې راغلل چې دوی پلاوی اعلان کړی، دا پلاوی ولې خپلې نتیجې نه اعلانوي. نو زه فکر کوم دوی چې کومه خبره کوي هغه درسته خبره ده، دومره ستره پېښه نه ده رامنځته شوې. دا او د مطبوعاتو کې چې څه ښودل کېږي اصلا دا د یو اسرائیل لخوا چې کوم یو ویب سایټ سپورټ کېږي، د هغوی لخوا دې ته هوا ورکړه شوه. بیا یو شمېر افغان ژورنالستان او مطبوعاتي کسانو هم دې ته پېښې ته یو انعکاس ورکړو، د غوښتلو چې د یودم کابل کې د پاک
بلې وبخې. یوه وروستۍ پوښتنه د ایران سره د طالبانو هغه نږدې اړیکو ته په پام، داسې هم ویل کېږي چې ښایي طالبان نه غواړي چې دا پېښه ډېره لوی وښي، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې په دې نه لوی لوی پېښې شوي دي، او طالبانو هم د هغو باندې عکس العمل ښودلی ده. د ایران حکومت هم هغه پېښې تایید کړي دي. که تاسو په یاد دي، د جمهوریت په وخت کې یو وخت یو موټر چپه شولو، په هغو کې افغانان وسوځېدلو، خو په مطبوعاتو کې بل ډول انعکاس ورکړل شو. زه فکر کوم چې طالبان دومره سترې پېښې که وشي، په اوس وخت کې طالبان نه غواړي چې دا پټې شي، او نه هم پټې پاتې کېدلی شي، او نه هم طالبان په دې کې څه ډار یا شک لري چې که داسې پېښه پېښېږي دوی مستقیم له هر حکومت سره پرته له کومه خوف او ډاره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. په ایران کې د افغانانو مشکلات شته دي، خو تر دې حده پورې هم نه دي چې په دومره بېرحمانه ډول باندې 200 کسان ووژل شي او بالاخره د هغو مړي او ژوندي هم ورک شي. تر هغه په مطبوعاتو کې اوازې وي.
د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره د کلګان د پېښې په اړه د طالبانو د حکومت د پلټونکي پلاوي د موندنو په باب مرکه وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق نقص شوي لغوه کړي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړی. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلی کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او له مخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو په افغانستان کې میرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والی لامل کیږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هیواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډیر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه توري نه کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چا چلن چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورني تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دورو سفر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلې بلکې د هرې ورځې په تېرېدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکي ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي. نور هالې د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګټې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس وو شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی په کې راغلي چې اوه څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښته وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل، دوه لورې لزده کړو پاتې دي او یوې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
سلاره سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وای نور بیا هغه خوم پس لغې پاتې کیږي. نور د مام سره نه کیږي سلاره سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کیږي سلاره سي چندان درسم، هغه سي له پخوا غوندې نسته ده. او بل داسې لغې نه ښه داسې کسب و کار زده کړي، وضعیت اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمره نجونو د ودونو پېښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي،
امسال ما مکتب نه رفتم په خاطر
سږ کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. د همدې لپاره زه کور کې کېناستم، څو مور سره مې په خیاطي او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده، خو په دې سروې کې بیا د یو شمېر مرکه کوونکو په حواله راغلي چې د دوی کورنۍ او ټولنې اوس هم په دې باور دي چې زده کړې به یو ځل بیا د نجونو او ښځو په وړاندې په افغانستان کې په بشپړ ډول پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي له زده کړو څخه د یوې بې برخې نجلۍ پلار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
طبعا خلک خفه دي په دې باندې چې ونه یې مکتب نه پاتې چې شپږم ټولګي نه پاتې ده، پاکو نه وایي دا خواشینونکي ده. خپل زما لپاره خو ضروري خبره ده، نو د شپږم ټولګي پورې خو چې چاته د زده کړو اجازه یې باید اتلم لاړې شي. او
په دې سروې کې دغه شان عامه ځایونو، تفریح او عدالت، د میرمنو لاسرسي، عواید تولیدونکي فعالیتونه او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو مشارکت ته هم اشاره شوې. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې له څو میاشتو تېرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. دوی دغه شان ښځې ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له تګ هم را ګرځولې او ویلي چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ دي او ورنه غوښتل شوي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې پر افغان نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې له اسرائیل سره د اوربند یوه هوکړه اعلان شي. تر دې مخکې د اسرائیلو خبري شبکې کان د هوکړې د مسودې په نوم یو سند خپور کړی و چې ویل شوي، البته په دې سند کې چې د شپېتو ورځو په مخه د یوه اوربند هڅې کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی له څرګنده کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له اسرائیلو سره دوربند هوکړه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو خبری چینل کان یو سند خبر کړی او پکې ویلي دا د هغې هوکړې مسوده ده چې د لومړني شپېته ورځني اوربند ته زمینه برابروي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه افشا شوي سند کې چې د کان په وینا د واشنګټن لخوا وړاندې شوی او رسنیو ترلاسه کړی، ویل شوي چې اسرائیل به د دغه شپېته ورځني اوربند لمړی اونۍ کې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. دغه اطلاعات تر ډیره بریده د هغو معلوماتو سره مطابقت لري چې مخکې د ریوټرز خبري اژانس د دوه باخبره سرچینو له قبره خپاره شوي وو. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر 10مه الجدید تلویزیون ته وویل چې دی په دې باور نه دی چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته به یوه هوکړه ممکنه وي، خو د هغه په وینا د چهارشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا له استازي آموس اوکشکاتین سره له خبرو وروسته خوشبیني نوره هم زیاته شوې ده. میقاتی دا هم ویل چې اوشکاتین هغه ته د تلیفون په جریان کې ویل چې د دې میاشتې تر پایه او د نومبر له 15مې د مخه یو موافقه ترلاسه کېدای شي. د لبنان لومړی وزیر ویل چې هغه ټولې ممکنه هڅې کوي او هیله من دی چې په راتلونکو ساعتونو یا ورځو کې به اوربند وشي. ټاکل شوې ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی اوکشاتین نن پنجشنبه 1 د اکتوبر اسرائیل ته سفر وکړي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان شان سویټ د دې پوښتنې ځواب نه دی ورکړی چې د کان لخوا خپره شوې نسخه به د نورو مذاکراتو لپاره بنسټ وي او کنه. د اسرایلو امن اشراتو هم ویلي دي چې دا مسوده د اسرایلو مشرانو ته وړاندې شوې خو اسرایلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله هم سمدلاسه دوربند د افشا شوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالات لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې په تور لست کې بیا یوازې پوځي څانګه شامله کړې ده نه سیاسي برخه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د پنبه کروندګر وایي چې سږکال حاصلات د اقلیمي بدلونونو له امله کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سخت ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کروندګر همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاتې کمو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بوی تا د ګرمۍ پر برابر خو خاطه د ګل پر شپو هلته جنجه تږه سولې نو ګرد ګل پچ کی چې ګل پچ کی برنه د خاص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په مندسار سیمه کې عبدالکافي سهار د لمر لره ختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پنبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خطر د غزو په داوال داوال کې و ولې خپل ما پر خوې چې داوال له دغه ولا وڅ خپل د تګ ګرځونو د اوریځ راشه بر بس په دا خطر باندې تږه.
عبدالکافي وایي سږکال یې د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمې هوا او د اوبو کموالی یې حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خو د بارانونه و ناوخته کوي موږ چې پنبه کښېښل اوس دا پنبه د دا څه زاړې ده څلور پنځه واره مو انبار کړی دی درې واره مو در فوجې ایستلې دي خواروی مصرفونه مو ډېر په کړي دي نو په هغه کې هم کمزورې ده او دا ټوټه چې ده دا څه تندی ده دا جه تموم د غون انبارو نور کړی چې په دا وښ کې ګرمي دی یا تسولې بره تږه سولې ګوره دا ګولې پچ کې یادې دا ژړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرده دی صفر خطې دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه اسانه ده ځکه چې د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډېری کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پنبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبې به خوشش کال ډېر کمزورې دي او پنبه هم ډېره کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کرا جوړی بسګر یو ګرد کال مخواري پکښلې نه پسونم په خطلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی ته خپل روزانه لور باسي ابزګری خلالو خبره ده نو بره هیڅ ولا کرا ته جوړی شش کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړی
ته دولت صدا غواړو چې موږ ته پمبا ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړی پایت پمبا موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از موږ ته مازه سپنڅه دې چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي راي ولي یو نیم سول ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازه ودونه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پنبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پنبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي د کرنې وزارت هڅه کوي د پنبې صادراتو ته زمينه برابره کړي او سږ کال چین ته هم د پنبې د صادراتو پلان لري.
سږ کال په کندهار کې پر 2000 شپږته شاوخوا هکتار باندې د پنبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 3340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایو امیدوار یو سږ کال چې د صادرات په برخه کې ان شاء الله چې امیدوار چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادر شي نرخونه بیا ان شاء الله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زیاده ټولو ولایتونو ټولو پومبا په کندهار کې د پومبې په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واځي تیر کال 6000 ټنه پومبا پروسس شوه چې له خالص پومبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوه ده. د صنعت او معدن خونی د مسولینو په وینا لدې جملې 150,000 ټنه پروسس شوی پنبه پاکستان ته صادره شوی و او دوی هڅه کوي چې د پنبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو کروندګر د پنبې د خرڅلاو له لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام.